د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو په خبرونه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستيال د لیدنو کتنو خبرو چې هڅه کوي د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لنجه هوار شي. د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال سي اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی وای په افغانستان کې د سولې د هڅو بریالي توپ د دې هیواد د متحدانو او گاونډیو په همکاري پوری تړلې خبره ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستيال وای په افغانستان کې د دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې پرمخګام واخلي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین په روان بحران کې د روسیې د لاسلودو په خاطر پر هغه هیواد بندیزونه لا زیات کړل. جمهور رئیس حامد کرزی نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته وویل په افغانستان کې د سولې د هڅو بریالي کېدل د دې هیواد د متحدانو او ګاونډیو په همکارۍ پورې تړلی ده. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی د هغه ځایه پر ټویټر ویلي جمهور رئیس کرزی د شانګهای غونډې ته ویلي چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د افغانستان تعهد به پر ځای وي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شانګهای سازمان په 14مه غونډه کې به د روان میلادي کال تر پایه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ستانوږي د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشي. په دوشنبه شهر کې د ازادي رادیو خبريالان وایي چې جمهور رئیس کرزی د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره د تاجکستان او ایران له ولسمشرانو امام علي رحمان او حسن روحاني سره ځانته کتنې لري. افغانستان د شانګهای د اقتصادي همکار د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د څارونکو ځای لري. د شانګهای په غونډه کې بعد اوکرين پر وضعیت او لغړو هیوادو سره د روسیې د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر څرنګوالي هم خبري وشي. نن بعد دغه سازمان دورې مشري روسیې ته وسپارل شي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي مرستيال جفري فلدمن پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشري لپاره د دواړو کاندیدانو سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلي کابل ته زما د تګ هدف دا و چې د عمومي منشي بان کی مون دا پیغام دواړو کاندیدانو ته ورسوم چې لطفاً پرمخګام واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي ویاند نظیف الله سالارزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتو د سازمان مرستيال په دې برخه کې دواړو کاندیدانو ته د هم ویل چې ملګری ملتونه د انتخاباتو په پروسه کې مرستو ته ژمن دي.
په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. او د کرکټ د نړیوالو سیالیو د اتلولي جام سبا افغانستان ته رسیږي. دا جام د نړۍ مختلفو هیوادو ته وړل کیږي او سبا غرمه 12:00 بجې به په کابل کې ټاکل شوی چې د 500 کرکټ نړیوالې مسابقې په 2015 میلادي کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول فرید خوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د فبروري په 13مه د نړیوال جام په 500 سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې لوبه کوي. د اول وارته چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دغه نړیوالو سیالیو کې ګډون لري. اروپایي اتحادیه په اوکراین کې پر روان بحران کې د روسیې د لاسلودو په خاطر پر هغه هیواد بندیزونه لا زیات کړل. په نوې بندیزونو کې د شتمنیو کنګل پر لوړ رتبه چارواکو د ویزې بندیز او د روسیې له یو شمیر دولتي شرکتونو سره پر مالی راکړه ورکړه بندیز شامل دی. په دې کمپنیو کې د روسیې د دولتي ګاز ستر شرکتونه روس نفت، ګاز پروم نفت او ترانس نفت شامل دي. د بندیزونو دغه نوی لیست نن د اروپایي اتحادیه په رسمي جریده کې خپور شو او له همدې ورځې عملي دی. د اروپا د شورا مشر هرمن وان رومپی پرون وویل چې اروپایي اتحادیه به د اوکراین په ختیځ کې وضعیت له نږدې څاري. څوک تل چې د رواني میاشتې په پیل کې د بدلونونو په اړه شوې پریکړې تر کومه حده عملي کیږي. روسیا د غربي دولتونو دا تور هم ردوي چې په اوکراین کې د خپلو پلویانو بیلتون غشتونکو د ملاتړ لپاره د دغه هیواد ختیځ ته اسکار استولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن بغداد ته ورسید. ولسمشر اولاند چې هیواد یې د امریکا په ائتلاف کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د هوایي عملیاتو پر پیل غور کوي غواړي چې د عراق له نوي حکومت خپل ملاتړ څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر نن د بشري مرستو له 12 ټنه موادو سره چې وروسته به د عراق د کردستان مرکزي ښار اربیل ته واستول سي عراق ته ورسید. د فرانسې ولسمشر به د عراق له جمهور رئیس فواد معصوم، د پارلمان له مشر سلیم الجبوري او صدر اعظم حیدر البادی سره وګوري. دی به له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د هوایي عملیاتو د پیل پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. فرانسې ټینګار کړی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په هر ډول عملیاتو کې ګډون ته تیار دي، خو سیمې ته یې د خپلو پیاده عسکرو د استولو امکان رد کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي لشتلجه لسو عربي هیوادونو موافقه کړي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره یو لاس وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ ته تللی دی ترڅو هلته د لویو عربي اسلامي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد یو سیاسي او اقتصادي ائتلاف رامنځته کړي. جان کیری په سعودي عربستان کې وویل د عراق حکومت له امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یا داعش پر ضد په مبارزه کې مرسته ورسره وکړي او د امریکا متحدو ایالاتو دا غوښتنه منلې ده. جان کیری پرون په سعودي عربستان کې د خبرو پر مهال وویل د نړیوالو قوانینو پر اساس کله چې یو هیواد اشغال سي او یا له یو بل هیواد څخه مرسته وغواړي نو د امریکا متحده ایالات حق لري چې د دغسې غوښتنې ځواب ووایي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې تر دې چې جدې ته ولاړ سي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د خپل حکومت د مبارزې ستراتیژي اعلان کړه. او د وژل سوي امریکایي خبريال جیمز فولي مور ویلي چې امریکا د هغه زوی مایوسه کړی دی. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې سمو د مخ کې یو ویډیو خبره کړه چې په هغه کې د خبريال جیمز فولي د وژلو یا سر پرې کولو پیښه ثبت کړې وه. فولي له 2012 میلادي کال راهیسې په سوریه کې له وسلوالو سره اسیر و. د دې خبريال مور دایان فولي نن امریکایي تلویزیون سی ان ان ته ویلي چې د متحدو ایالاتو دولت د هغه د زوی د برمته کېدو او ازادۍ مسلې ته ډیر مایوسون کی او سرسری ډول کتلی وو. دا ان فولی وویل چې د امریکا په حکومت کې یو شمیر کسان وو چې غوښتل چې د جیمز فولی له خوشی کېدو سره مرسته وکړي، خو په دې حکومت کې د موجوده کاغذ پرانی او بیروکراسي لامل جیمز فولی ته د مرسته ونه رسیده. د جیمز فولی مور ویلي د هغې د زوی د خوشی کېدو لپاره عملیات ډیر نه وخت پیل شوی وو او دوی احساس کوي چې امریکا د دوی زوی مایوسه کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو مرستیال په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیدانو سره کتلې دي او د ملي وحدت د حکومت په اړه شهیدلې. د دې خبرو په ارتباط د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازو څرګندونه خبرو. د انتخاباتو په ارتباط د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ګڼ پیغامونه لرو. یو اوریدونکو وایي
انتخابات کمیسون مجبور مکلف تا چې زر تر زره انتخابات اعلان کړي او که دوی دا اعلان نه کوي دا معنا لري چې دوی په جنگ سره راځي.
د ازادي راډیو خبريال د هسکې مینې پولیسوالي کې د ننګرهار د هسکې مینې پولیسوالي کې د جګړې ډګر ته ورغله. په دې پولیسوالي کې له 5 ورځو راهیسې عملیات روان دي. د پاکستان پوځ وایي چې د ډیورنډ پر کرښه تر اوسه 350 کیلومتره خندک کین استلای او نور هم باسي. د سیم یو شمیر کسان دا کار غندي.
زموږ کاردونه متاثر کیږي چې موږ ته ډیر تکلیف رسیږي دا پر دې علاقه باندې ډیر اثر اچي.
د ساينس او ټیکنالوژي له دنیا مو هم خبر وو او دا ځل په دې پروګرام کې د انرژي د تولید د یوې نوې اختراع په اړه اوریدلای شئ. ملګرو ملتو د افغانستان له دواړو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي لنجو د خدمتولو لپاره موافقه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر ویان نظیف الله سالارزی نن ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د ملګرو ملتو سازمان د عمومي منشي مرستیال جی فیلټمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره په لیدنه کتنه کې کړې دي. په عین وخت کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو استاسي د ملګرو ملتو د سرمنشي لمرسیال سره د خبرو په اړه مختلف نظریات لري. یو ټیم د نتیجو پر اعلان ټینګار کوي او بل یې د ملي وحدت پر حکومت. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
سره له دې چې د دواړو ټیمونو ترمنځ انتخاباتي لانجه پای ته نه ده رسیدلې، د ملګرو ملتو سازمان وایي چې د دې لانجې د پای ته رسیدو لپاره له دواړو کاندیدانو سره مرستو ته چمتو دی. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر ویان نظیف الله سالارزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال ښاغلی جیف فیلشمن په دې هکله د پنجشنبې په ورځ له دواړو کاندیدانو سره خبرې کړي او په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې له دوی سره د مرستو ژمنه کړې ده. ښاغلی سالارزی په دې هکله وویل:
د ملګرو ملتو د سازمان مرستیال په دې برخه کې دواړو کاندیدانو ته د هم وویل چې ملګری ملتونه د انتخاباتو په پروسه کې مرستو ته ژمن دي، او نه یوازې په انتخاباتو کې بلکې په راتلونکي کې به هم له افغانستان سره د یو مرستندوی په توګه پاتې اوسي.
سالارزی وویل: د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال دواړو کاندیدانو ته د ملګرو ملتو د عمومي منشي پیام هم بیان کړی چې پکې ویل شوی د افغانستان لپاره د سیاسي توافق او د ملي وحدت جوړول غوره دي. په دې هکله د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم له ملګرو ملتو غواړي چې د ملي وحدت حکومت په جوړولو کې دی له دوی سره مرسته وکړي. په دې هکله د دې ټیم غړي فضل الرحمن اوریا آزادي راډیو ته وویل:
او هم پالنې ټیم هوډ یې دا ده چې په هېواد کې به د ملي یووالي دولت جوړوي، او په دې لاره کې د ملګرو ملتونو د سازمان هر اړخیزې مرستې ته ضرورت لري. نو د دوی لپاره هم اړینه ده چې د افغانستان د اصلاحاتو هم پالنې ټیم سره هر اړخیزه مرسته وکړي. که چیرې د تحول او تداوم ټیم غواړي چې له دې پروسې سره یو ځای شي، دروازې په مخ خلاصې دي. او که نه غواړي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د دولت په جوړولو کې ونډه واخلي، نو بیا به له یوه سیاسي بېلتون سره مخ وي.
بلخوا د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وای چې د ملګرو ملتو له سازمان څخه د خلکو هیله داده چې د رایو له تفتیش وروسته د تاکید وکړي چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د تحول او تداوم د ټیم غړي طاهر زهیر آزادی راډیو ته وویل:
د افغانستان د خلکو هیله له ملګرو ملتونو داده چې د رایو تفتیش چې د هغو تر څارنې لاندې ترسره شوې کلک ملاتړ یې وکړي، او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو سل په سلو کې تفتیش د دواړو کاندیدانو په موافقه ترسره شوی، او په کار ده چې نتیجه یې دواړه کاندیدان ومني. کارپوهان تاکید کوي چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان د مخه دی دواړه کاندیدان یو سیاسي توافق ته ورسیږي.
د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال جیف فیلټمن په کابل کې هڅه کوي چې دواړه کاندیدان د ملي وحدت د حکومت جوړېدو ته وهڅوي. اوس هم د ازادي راډیو د اورېدونکو څرګندونې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه.
ستاسو له پیغامونو نه
احمد هم ما نظر دادا انتخابات پر بارے کی داد ہے دادا ڈاکٹر صاحب عبداللہ تاخور اخبار ملامت کی نہ منی افغان الست وائش ملامت سازمانی ملان وائی ملامت کمیسن وائی ملامت دگا کمیسن شہاب الواری دد فنا فکی دارے وش میرا شہاد دد فنا فکی یہ ولی دے غلط نو او سمش میرا لے کری او دا وار شہاد پتاوان کی سودا غلط سو دارے پاک سو دانا پاک سو ملامت خپل دی دا نو نن نو ودارې ته د خلکو احترام لري، نو ملت ته احترام لري. والله که پر دا چوکي شو نه سره وي جنات دی ولي.
کوم د کندهار ولایت ته جوړ ولس ولي د سپیروان کل څخه میرزا خان می نپال له څخه هم پیل دم شغلي جن په هیڅ حمید کړی څخه می دا پیغام دی چې دا د و کاندیدان د تر عبد الله او اشرف غنی احمد زی دې دوه به چې په خپل ځای فرک شي، نه دې دوه څخه به چې یو وټاکل شي. ځکه چې یو خو د کندهار په کچه نه در سره کې د افغانستان په کچه یو پر مخ سره کارونه باندې او بل اقتصادي مشکلات یې ټول فیصد سره کې پر مخ ورک سو نه مزدوري سره خواري سره ځوانان به کار درځي دې کاری سره لا تم لا وټړل اوس ما هیله توکو دا د جمهور رئیس څخه دې د دوه څخه یو یو کښینی.
محمد عارف د چاک دی ولسوالۍ نه د عبدالله عبدالله ته دا وایم چې نور د افغانانو په ژوند لوبې مه کوه. پرېږده چې د خوار او غریب افغانان یو څه ارام ژوند وکړي. افغانستان خو د ټولو افغانانو کور دی. عزت او ذلت د لوی خدای جل جلاله لخوا نه دی. زور نه کېږي.
د مرنګ مجید خوش ولې مخلو مندوزه دی بر مخلو کلی اوسیدونکې ما پیغام دای چې زموږ دوا مشران چې یو محترم مشرب غنی صاحب دی او بل ډاکټر عبد الله صاحب دی نو باید دوی کوشش وکړي چې د انتخابات د دوه نه دی کړي پاکستان د ملت انتخابات دی د افغانستان د ملت ګوتې پلان دی شوی دی د افغانستان د معلومه شوله چې زموږ د زموږ غوټونه چې موږ د افغانانو په ډیرو مشکلاتو ویر کړی دی او دوی ته هیڅ د کیفیت معلوم شول دوی باید د افغانستان د خلکو د افغانستان د بیچاره او د بیچاره ملت په خاطر باید د خپل منځ کې یواله وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط مو د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې اوریدي. د همدې انتخاباتو په اړه تر دوه نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې نور پیغامونه هم خپرو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه شهر کې د شانګهای د همکاري او د سازمان غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي خبري وکړه. افغانستان په دې غونډه کې د کتونکو په توګه برخه اخیستې ده. په دې اړه جزئیات د ملالی بشیر پور راپور کې.
د شانګهای د همکاري او سازمان غونډه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې کرملن خپل فکر پر آسیا متمرکز کړی دی او له ختیځ سره د اوکراین د کړکیچ له کبله اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د دې کال د غونډې د ایجنډا تمرکز د روان کال تر پایه له افغانستان د ناتو هیوادونو له وتلو وروسته د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه دی. ولسمشر کرزي په دوشنبه کې په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې هر اړخیز بهیر نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره مهم دی. د ولسمشر وایانت ایمل فیضی د خپل ټویټر پاڼې لاره وویل ولسمشر وایي موږ په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشر د لوړی مراسمو ته سترګې پلاره یو او هله منیو چې د انتخاباتو نتایج به ډیر ژر اعلان شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل
авторитет организации укрепился и бы подчеркнул
روسیا غواړي په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه ژر تر ژره بشپړ شي او هله منه ده د ایصاف ځوکونه به خپل دندې چې ملګرو ملتونو ورسپارلی سرته ورسوي.
د روسیې د ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف لغونډې مخکې وویل چې روسیه به د شنګهای د همکاریو سازمان ته د افغانستان په حق له روان کال په پای کې د یو کانفرنس پیشنهاد وکړي. همداراز د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف غونډې ته وویل
ټول اړخونه چې د افغانستان د ستونزې حل ته لیواله دي پر یو خبره موافق دي او هغه دا چې په افغانستان کې سوله له پوځي لارې نشي راتلی.
روسیا به په تاجکستان کې د غونډې په پای کې د شنګهای د همکاریو د سازمان مشري ترلاسه کړي او د راتلونکو کال په جولای کې به بل غونډه پر مخ بیایي. روسیه د اوکراین پر سر د ختیځ هیوادونو لخوا د ځینو ختیځ خوراکي توکو پر وارداتو بندیز ولګاوه او په داسې حال کې چې له اروپا او امریکا سره یې اړیکې خرابې دي اوس غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د چین په شمول اړیکې ښې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پل عالم او پارون او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خبري شي. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ملت پال مشر او د ډیورنډ کرشي سخت مخالف ملک امان کاسي د جنازې د مراسمو په اړه تاسو ته راپور خبرو. د پرون په کابل کې لنډې سترګې پټې کړې او د خاصو مراسمو په ترڅ کې له کابله د جنازې کوټه ته انتقال شوې ده او شاید وس رسیدلې به. وړاندې مو په خبرونه کې ترې خبرو. په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام هم لرو. خو اوس به مولدي خبر کو چې د ازادي راډیو خبريال د ننګرهار د هسک مینې پولیسوالي کې د جګړې ډګر ته ورغلی دی. لتی ریاکشن بیا ورځ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د هسک مینې پولیسوالي کې عملیات روان دي. شوما موشنوارې دی ولسوالۍ ته ورغلی د ولسوالۍ له عملیاتو او له حاله مخبروي.
د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د تېرې یک شنبې ورځې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي چې اوس هم روان دي. د دې لپاره چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه روښانه شي او د عملیاتو په اړه د خلکو نظر له ځانه سره ولرو، یادې ولسوالۍ ته مو د تګ تکل وکړ. د روانو عملیاتو په پنځمه ورځ د پنج شنبې د سهار په 8 بجو د هسکې مینې ولسوالۍ په لور روان شو. شاوخوا 10 بجې وې چې هسکې مینې ولسوالۍ ته ورسېدو. دلته د سړک غاړو، تپو او د غونډیګانو په لمنو کې یوازې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل. نه د سپینګیرو د پیتاو مجلسونه وو او نه هم د ځوانانو بنډارونه، خو یوازې د ولسوالۍ ودانۍ ته مخامخ په یو ښوونځي کې د ماشومانو ګڼه ګوڼه ډېره وه. په دې ښوونځي کې امنیتي مسؤلینو ماشومانو، انجونو او هلکانو ته ډاډ ورکاوه چې امنیتي ځواکونه ستاسو امنیت ته راغلي او تاسې ته د زده کړې زمینه برابروي. روسته یادو مسولینو د دې ولسوالۍ پر زده کوونکو قلم، کتابچی او د کتابونو بکسې ویشلې او دا رنګه خوونکو سره هم د زینو توکو مرسته وکړه. غرمه مهال د ولسوالۍ په ودانۍ کې د شاو خواسیمو څخه سپینګیري، قومي مشران او ځینې ځوانان هم راغون شوي وو. دوی له امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې خلکو ته باید دایمي امنیت راولي، ځکه د ناامنۍ له امله د دوی ژوند تریخ شوی دی.
چې د انعام کاغذونه یې راوړي وو او دی ونیوه او داپسې لاړه پېښور ته او د پېښور نه چې لاړه په دې کوڅې کنډو کې ورته کېناسته او ټولې په حق باندې په شهادت باندې ورسوله، ځکه چې کور مې په داسې ځای کې دی چې نه را سره سمې خردار شته چې تنطاب وکړم، نه را سره پاور شته چې تنطاب وکړم. بېګا ته راځي څوک د کونړي، څوک د لغمانی، څوک د همدې مدې کې یو تنبوزکونه یې والي او راته چې راوځه کار مې در سره دی او چې وروځه مستګه د پټې کړه ډس ډس یخ به واچوي
او نور موږ به سره انشاءالله په امنیتي وضع کې تسلو کې دانا خلک ټول د دې طرفدار دي، د حکومت ملاتړ دي او د دې امنیت غوښتون کې دي. خو خبر هم دومره دی چې خواران وسه لکه د ملک شو ویل چېره شمین خاردار نه تاو نه دی او راځي دی او بندې دي او داسې مشکل سره راولس مخامل دی.
خو د دې په څنګ کې غواړو چې دغه امنیت چې کوم راغلی چې دا مصنوعي نه وي، چې باید دوامدار وي او د ازمن خلک په دوامدار ډول باندې دلته ژوند وکاندي او دلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
امنیتی ځواکونو خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دې ولسوالۍ امنیت ګډوډ کړي. په همدې ولسوالۍ کې د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د روانو عملیاتو په لړ کې دوی د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې د وسلوالو سره په مخامخ نښتو کې تر 24 تنو پورې وسلوال وژلي او 6 تنه نورې زخمیان کړي. شیرزاد وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دې ولسوالۍ ته تر 200 محلي پولیس هم معرفي کړي
او دا محلی پولیس به د امنیت در اوستلو په موخه وي. ان شاء الله په ډیر ژر وخت به موږ دلته د تشکیل پر رسیدو سره دلته تقریبا تر 200 محلی پولیس ایجاد، تشکیل او ځای په ځای کړو.
امنیتي ځواکونه وایي د دې عملیاتو په لړ کې په ډیرو مهمو سیمو کې امنیتي پوستې هم فعال کړي چې له دې ډلې یو هم د خاطر غونډې پر سر د سرحدي پولیسو پوسته ده. د همدې پوستې په ځای کې په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو درستیزوال جنرال محمد ایوب حسن خیل ازادي راډیو ته وویل دا سیمه د دوی لپاره ډیره مهمه ده، ځکه د دې غونډې په لمن کې پخوا وسلوالو تګ راتګ کاوه او اوس د دې پوستې په فعالېدو سره یې د وسلوالو لارې وربندې کړې.
دا لار تاسو وینئ چې دا ډېر یو د امنیت په رابطه کې ډېر زیات اهمیت لري. د دې لپاره چې د چپلیارو په چراګامو د خوګیانو د شیرزاد ولسوالیو نه مخالفینو ته ضربه وارده د دله زخمیان په دې لار باندې وستل او دوی ته کومک د نورو ولسوالیو نه لمدې لارې نه راتل. لاله الهام نن سرحدي پولیس د نورو امنیتي ځواکونو په همغږي باندې وتوانېدل چې ډېره یو حاکمه نقطه کې چې تاسو وینئ چې نهلس کلي سینې لاندې دي، نهلس کلي د خپل پوشش لاندې راوستی چې دلته وتوانېد په دې باندې چې موږ سرحدي سربازان، ساتلمنان، افسران ځای په ځای کړو تر څو پورې چې زموږ عدالت ولسونه دي دوی د مخالفینو د فشار نه او د مخالفینو د زارونو نه په امن کې پاتې.
په ختیځوند کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال دادان لونګ چې د عملیاتو شی همر په غاړه وا خپل سرتیرو ته د عملیاتو لارښوونه کوله. نو موري ازادي راډیو ته وویل چې د پام کې لري چې د عملیاتو ورسته به په نور ولسوالیو کې هم ورته عملیات سره کړی. د هسکې مینې ولسوال محمد حسن عثماني وایي په تیر کې چې د ولسوالۍ امنیت خراب وو هیڅ یوې موسسې هم زړه نه ښکاوه چې د ولسوالۍ سره مرسته وکړي. نوموړي پر موسسو او مرستندویو ټولنو غږ وکړ چې اوس امنیت خوندي شوی، رادي شي او په دې سیمه کې په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړي.
اوس مې صرف غوښتنه د موسساتو او د مقاوماتو نه دا چې د دې بالا ولسوالۍ کې چې اوسه پورې امنیت باندې کو چې امنیت خراب دی، اوس الحمدلله سل په سل امنیت دی. ټولو ته زه ډاډ ورکوم را دي شي ټول پروژې دلته پلی شي د سیتامې په بخش کې ډاکټر صاحبان توجه کی را دي شي دلته سیتامې کلینیکونه دی وګوري دوایانې دې راوړي د سرکونو په رابطه پیدامې ریاست دې توجه کی.
که څه هم د هسکې مینې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو وروستی نظر نه دی ورکړی، ولې د عملیاتو په پیل کې ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي وو چې دوی امنیتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي، خو امنیتي چارواکو د ادعا بې بنسټه بللې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، او په دې خبرونه کې په وړاندې د هم واوري چې د پاکستان پوز د بلوچستان په مرکز کوټه کې رسنۍ د ډیورن پر کرشه د یو خندق له جوړېدو خبرې کړې. پاکستانی پوځیان وایي چې تر اوسه 3.5 کیلومتر خندق کینستلی دی او نور خندق به هم وباسي. په بلوچستان کې یو شمېر کسانو د اسلام آباد د هڅې خندلې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. خو اوس په کونړ ته ورشو. کونړ ته نه، د کونړ ګاونډي نورستان ته. په نورستان کې د مرکزی دارالمعلمین لپاره د لیلې ودانۍ جوړې شي. دا ودانۍ د پوهنې وزارت لخوا د 40 میلیونه او 6 لک افغانیو په لګښت جوړې شي چې د بنسټ ډبره یې کېښودل شوه. تر اوسه دا دارالمعلمین نه تدریسي او نه هم د لیلې ودانۍ لري. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان په مرکز پارون کې د دارالمعلمین لپاره د لیلې د ودانۍ بنسټ ډبره کېښودل شوه. یاد ودانۍ به 28 د اوسېدو خونې ولري او په دوو پوړو کې به د 40 میلیونه او 6 لک افغانۍ په لګښت د 1.5 کال په موده کې جوړه شي، چې ورسره به د محصلینو د ځای د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پنځشنبه په ورځ په فارون کې د مرکزی دارالمعلمین د لیلې ودانۍ د بنسټ ډبره کې خوده، چې یاد ودانۍ به د هستوګنې 28 خونې او نورې اسانتیاوې ولري.
دا د دارالمعلمین د شاګردانو لپاره د لیلې ودانۍ د 40 میلیونه او 600 زره افغانیو په لګښت به جوړیږي او 28 د اوسېدو خونې پکې دي، او دا به د 18 میاشتو په موده کې د دې کار بشپړېږي. دوه منزله ده. معرف وزارت
د نورستان والی وایي اوس مهال د پارون په دارالمعلمین کې 200 محصلین په زده کړو بوخت دي چې د ودانیو د نشتوالي په وجه ګڼې ستونزې لري.
200 نفر دلته دارالمعلمین نه د تدریسي اتاقونه لري او نه د لیلي اتاقونه لري، او له دې کبله هلته شاګردان ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه وایي له دې وړاندې د دارالمعلمین د تدریسي تعمیر بنسټ هم ایښی دی، چې کارونه یې په 50 بشپړ شوي او پاتې چارې به یې هم ډېرې زر تکمیل او د محصلینو د سرپنا د نشتوالي ستونزې به پای ته ورسیږي.
شاګردانو دپاره د تدریسي خونو د جوړولو کار پخوا پیل کړی و چې تقریبا 50% کار یې بشپړ شوی. دا د لیلې دپاره د ودانۍ جوړولو کار نن پیل شو.
خلک وایي د نورستان اکثره دولتي ادارې او ښوونځي ودانۍ نه لري، چې له امله یې دولتي مامورین ښوونکي او زده کوونکي د ډېرو ستونزو سر لاس او ګریوان دي. مرکزی دولت او مرستندوی ادارو ته په کار دي چې په نورستان کې د ودانیو د نشتوالي مشکلات په پام کې ونیسي او ورته ځانګړي بودیجه ورکړي څو یاد ستونزه هواره شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنها اینه است که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
نن د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام دا ځل زابل ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ټلیفون له لارې له چارواکو سره د زابل په ارتباط خپل نظر شریک کړئ. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزي ته وویل په افغانستان کې د سولې د هڅو بریالیتوب د دې هیواد د متحدانو او ګاونډیو په همکارۍ پورې تړلی دی. د وویل په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د افغانستان تعهد به پر ځای پاتوي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي مرستیال جفري فیلټمن په کابل کې پروند افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو سره خبري کړي او پر دواړو یې غږ کړی دی چې پرمختګ دی وکړي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو د اتلولۍ جام سبا افغانستان ته رسیږي. دغه جام د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ګرځي او سبا غرمه به په کابل کې وي. د افغانستان د کرکټ ټیم به د راتلونکي 2015 کال د فبروري په میاشت کې د کرکټ د 500 نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش په وړاندې لوبه کوي. اروپای اتحادیه په اوکرين کې په روان بحران کې د روسیې د لاسترلودو په خطر پر هغه هیواد بندیزونه زیات کړل. په دغو بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کېدل، پر لوړرتبه روسی چارواکو د ویزو بندیز او د روسیې په دریو سترو دولتي شرکتونو روس نفت، گازپروم نفت او ترانس نفت بندیزونه شامل دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن بغداد ته رسیدلی. د ویلي چې غوښتل یې په دې ډول د عراق له نوي حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي لشتلجه لسو عربي هیوادو موافقه ورسره وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. جان کیری په سعودي عربستان کې د خبرو پر مهال وویل کله چې یو هیواد اشغال کیږي او له امریکا څخه مرسته غواړي، امریکا د نړیوالو قوانینو پر اساس د حق لري چې د دې هیواد سره کومک وکړي.
د پاکستان پوځ د بلوچستان په مرکز کوټه کې رسنۍ د ډیورنډ پر کرښه د یو خندق له جوړېدو خبرې کړې. پاکستانی پوځیان وایي چې تر اوسه 350 کیلومتر خندق کینستلی دی او نور خندق به هم وباسي. په بلوچستان کې یو شمېر کسانو د اسلام آباد د هڅې خندلې دي. له کوټې زموږ خبریال خدای نور ناصر راپور لري.
په کوټه کې د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دوی د پاکستان او افغانستان پر پوله شاوخوا 480 کیلومتر اوږد خندق کیندل پایل کړی چې د دوی په خبره له دې سره به د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو، قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول سي. دغه خندق یا کنده 8 فوټه ژوروالی او 10 فوټه اوږدوالی لري چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبره د 350 کیلومتر په شاوخوا کې دا خندق مکمل کړی هم دی او پاتې شاوخوا 100 کیلومتر به په نږدې راتلونکي کې مکمل کړي. خو په کوټه کې میشت سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي دوی د دې خندق د کیندلو غندنه کوي او زیاتوي ترهګر او قاچاقبر په غرونو کې نه بلکې پر سمو په خو سړکونو تګ راتګ کوي.
د پالیسي د افسي نه د ملیشي ده، د پالیسي د اسلام آباد ده، دا دوی ته کړی ده او دوی سوي دالت ترهګر راځي او قاچاقبر راځي، سمګلران راځي. دا دواړه خبرې غلط دي. قاچاقبر سمګلران د هیروینو د اصلیغه د منشیاتو غار پر د چنور روان دي. دا کوټه چمن څوس لاړ چې د دوی چنونې دي پراغ را روان دي. لای خو د شتګردان پر دغه چنو باندې روان دي، له دې خو روان دي آزاد جمهوریت افغانستان د دیو د غلط دي. نو دا سم ماجو باندې یو قصده دي کې یو غانې کې
عثمان خان کاکړ د پریکړه په کوټه کې د ملیشاو نه بلکې د اسلام آباد پریکړه بولی او زیاتوي اسلام آباد باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي. د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم د لر او بر پښتنو د دې کار غندنه کړي او اوس یې هم په سختو ټکو کې غندنه کوي.
ورته د دوی مدار ته فیاتی او څو کال مخکې دوی راولار سو دار ټول مړ باړ لګو اتا خاردار لګو ګ ګرد لرو بر افغان دې مخالفت کولې د دې قوتونو دې مخالفت کولې الته خدا دغه کولې نه کو دا تا تر چینه صدا کوي او نه کوي او دا باندې دوی په کار دي سکشي نه دا یو دا دوی دغه عمل سي دی دا عمل یو څوک نه مني دا یو یو کې بلاده کله په آزاد وطن کې دی امزه کې دلته په لوی بند کې نه هلتا مثال پر کمردین کی دا هلتا پر وزیرستان کی دا هلتا پر چمن کی دا هلتا پر نوشکی کی دا کلی وای خوات دی ادرای وای خوات دا زمینداریان دی دخول گتا گرا تک دی زون دی پر یو وطن دی یو نغانی
هلتا لدورند کرشی سر چیرمه دا چمن سیمه یو وسیدون که رمضان چی پا دی پوله دا یو لغری پا حیث خپل روزگار کبی اول دا دی خندک لکندل و چخبه دا زرگون و پشتن و زونان و روزگار خراب سی
دا باردر چی دی پی چ وقت که دون سخت ندی را کده شوروی دورو کده داوود تو کده خلکیانو کده مجاهدو کده طالبانو زکه چې داوس پاکستان از موږ خلک ته د مشکلات جوړ کی پر دې باندې نه دی د شتګرد باندې نه بندولای شي د شتګرد کده باندې د شتګرد خو دې د لټرینګ کې حالت په خپل اړه دا شر د منشه د لاس چې پر دې خلکو ماشي تنګوالی راشي دا خلک دغه په خپل او د شتګرد ته دا خلک به آماده کړي زموږ کارونه متاثر کیږي چې موږ ته ډیر تکلیف سیږي دا پر دې علاقه باندې ډیر اثر اچي
د ویل ورده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښه 2400 کیلومتر اوږدوالی لري چې په شاوخوا کې دواړو غاړو ته اکثره پښتانه میشتي
په بلوچستان کې یو شمېر کسان چې د ډیورنت کرښې سره مخالفت کوي پر دې پوله د خندق جوړېدل ګټور نه بولي د ډیورنت کرښې د یو سخت مخالف سیاستوال ملک امان کاسی جنازه نن له کابله په یوې ځانګړې خصوصي تیاره کې کوټې ته ورسول شوه د پرون په کابل کې له نړۍ سترګې پټې کړې په دې اړه له کوټې برکوال میخیل راپور لري
ملک امان الله کاسای په 1940 میلادي کال کې د کوټه ښار شمال لویدیځ لور ته په چشما چوزی کلی کې زوکړی و چې د خپل ژوند زیاته برخه په ملتپال سیاست کې تیر کړی و د خدای خدمتګار تحریک له مشر او د عدم تشدد د سیاست له مبارز خان عبدالغفار خان بچا خان سره د پښتنو پر کلیو او ښارونو وګرځید او له ملتپال پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزه سره هم د پښتنو د ملي یووالي لپاره سیاسي مبارزه وکړه په 1950 میلادي کال کې چې په پاکستان کې پر نېشنل عوامي ګوند بندیز ولګید او پر مشرانو یې د غداری تورونه پورې سول نو ښاغلي ملک امان کاسی هم له بلوڅو او پښتنو ملت پالو سره د حیدرآباد د سیپ قضیه کې څه موده په زندان کې تیر کړه د پښتنو او بلوڅو د پارلماني سیاست مخالفت کاوه او ویل به چې دغه دوه قومونه که د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه ونه کړي نو تل به غلامان وي په یوه مرکه کې راته ویلي وو
پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان باندې د ډیورنډ لاین کرښه تسلیم کړي زما دا خیال دی چې تر څو پورې پښتانه په پاکستان کې وي بلوچان په پاکستان کې وي د بلوچو د پښتنو سره به دغه رویه روانه وي لکه نن چې روانه ده په پښتونخوا کې هم په بلوچستان کې هم او تر څو چې دا دوه په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې به هم دغه رویه روانه وي لکه دا دېرش کاله چې په افغانستان کې پاکستان څه کړي دي د پاکستان خفیه ایجنسو څه کړي دي نو نن هم دا ضروري ده چې پښتون کام لرو بر افغانان او محکوم افغانان دا ټول په یوه جرګه کې سره راغونډ شي
ملک امان کاسی له شعر او ادب سره هم زشته زیاته مینه لرله او داسې غونډه او سیمینار نه و چې ده به پکې ګډون نه کاوه اکثر به یې ویل کاشکې ما شاعري کولای سوای خو یو وخت یې یوه غزل لیکلې وه چې د هغې دوه بیتونه داسې دي زموږ د سر سړي د دوی په دې خیرنو لاسو زموږ په خپل کور کې راټال سو اوس به څه پکوو خپل کور ودان ساتي زموږ کور یې کړ لوټې لوټې ملک امان دا څه حال سو اوس به څه پکوو لیکوال او شاعر نعیم آزاد وایي ملک امان کاسی له افغانستان سره بېساري مینه لرله او دا مینه یې په عمل کې ثابته کړه
د ټول پښتون افغان دپاره ډېر خواشینوونکی خبر چې زموږ یو ډېر په زړه پورې ملګری مشر سیاست پوه زموږ له منځه ولاړی په دې اوسني چاپېریال کې له باچا خان څخه راونیسئ له خان شهید څخه راونیسئ تر عبدالولي خان پورې بیا چې د دوی دا کم ملګري وه موږ ته یوه داسې نقشه را پاته وه داسې مجلس هېڅ ما نه دی لیدلی چې د دې د افغان د لر بر د یووالي خبره په هغه مجلس کې نه وي کړې چې کله به هم له خوا یو څوک راغلی و نو له هغه څخه یې د وطن په اړه د ملګرو په اړه خامخا پوښتنه کوله
ملک امان کاسای شاوخوا لس ورځې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې تېره اونۍ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت په جوړ سوي سیمینار کې برخه اخیستې وه. خو ناڅاپه یې روغتیایي وضعیت خراب سو او د پنج شنبې په ورځ یې د کابل په وزیر اکبر خان روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د جنازې مراسم به یې نن د جمعې تر لمانځه وروسته ترسره کېږي او مړی به یې په کوټه کې په خپل پلارني کلي چشمه چوزۍ کې خاورو ته سپارل کېږي.
آزادی او اوریدونکی په روانه خبرونه کې واورئ.
د آزادی او اوریدونکو تر پروګرام مخکې د ساينس او ټکنالوژي له دنیا د دنیا پروګرام خبرو. البته یو یادونه کوم چې د سهار له د ماشوم تر اوبه جو پورې آزادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په همدې څپو د ماشوم له د سهار تر اوبه پورې آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم د ساينس او ټکنالوژي دنیا
The Science او ټکنالوژي دنیا
د استرالیا د یوې لیسیز د کوونکې داسې سیار ماشین جوړ کړی چې پاکې اوبه تصفیه کوي او انرژي تولیدوي. ولس کلنه سینیتیا سنگ نگلم هیله لري چې د دې له لورې جوړ شوی ماشین به چې هم د ژوند د چاپیریال لپاره ښه دی او هم اقتصادي په نړۍ کې د اوبو او انرژۍ د کموالي د ستونزې له حل کولو سره مرسته وکړي. دا ماشین د فوټوسیل پروسې په وسیله اوبه پر اکسیجن او هایدروجن ویشي چې د هایدروجن د سونګ بیټرۍ د استعمال لپاره یې وساتي. دا پروسه یوازې ټیټانوم او څراغ ته اړتیا لري. لومړنیو ازمیښتونو وښودله چې دا وسیله په دوو ساعتونو کې شاوخوا 90% ارګانیک یا عضوي ککړتیاوې له منځه وړلی شي. لامبوویل د برېښنا د تولید د برخې تجربه کولو ته به دوام ورکړم چې خلک یوه ورځ له دې اختراع ګټه ترلاسه کړي. د دې له لورې دا جوړ شوی ماشین د ګوګل ساینس د 2014 میلادي کال د سیالۍ فاینل ته وتلی دی. د ګوګل د ساينسي وسایلو د سیالۍ ګټونکو په روان سپتمبر کې اعلانېږي. په دې سیالۍ کې د نړۍ د ګوټ ګوټ د هغو ځوانانو اختراعګانې نندارې ته وړاندې کیږي چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ وي. د هند په بیهار ایالت کې د نندلا پوهنتون په 15 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی او هماغه وخت پکې 3000 محصلانو درس وایه. د پوهنتون په 1993 میلادي کال د افغانانو په حمله کې ویجاړ شو او 800 کاله بند پاتې شو. په نندلا پوهنتون کې د تاریخ، حقوق، انجینرۍ، طب، نجوم او بودایي دین تدریس کېده. د جرمني د ډي پي اي خبري آژانس تر راپور لمخې د پوهنتون د 2014 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه له 800 کال وقفې وروسته بیا ورغول شو او د هندي عالم امرتیا سین تر مشرۍ لاندې فعالیت پیل کړ. امرتیا سین د اقتصاد په علم کې د نوبل جایزه ګټلې ده. د نندلا پوهنتون ویندوی اډیتا ګوګوی وایي په نندلا پوهنتون کې نن تدریس بیا پیل شو. حاضر دمه د جاپانی او بوتانی محصلانو په شمول 15 محصلانو زده کړه پیل کړه. د انډو ایشیا خبری آژانس د راپور له مخې نندلا پوهنتون به تر 2014 میلادي کال پورې په 450 هکتار ځمکه کې جوړ او ترمیم شي. د پوهنتون ویاند اډیتا ګوګوی وایي چې د دغه پوهنتون د بیا جوړولو فکر د هند د پخواني ولسمشر عبدالکلام آزاد ایډیا ده. د د په وینا د سنگاپور او چین په ګډون د آسیا د جنوب ختیځ د تړون غړیو هیوادونو تیر کال د دې پوهنتون له جوړولو سره د مرستې ژمنه وکړه. د نندلا پوهنتون رئیس امرتیا سین دې ته په اشاره چې دغه پوهنتون په ګڼو دلایلو او هدفونو بیرته جوړیږي وایي سره له دې چې د هند په شمول آسیا د لوړو زده کړو په برخه کې پخواني دودونه او تاریخي سابقه لري، خو اوس د نړۍ تر ټولو ستر پوهنتونونه په لویدیځ کې دي. د امرتیا سین په وینا دا به معقوله نه وي چې که وویل شي چې په لنډ وخت کې به نندلا پوهنتون لوړ ځای ته ورسول شي، خو دا یو اوږدمهال هدف دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
موسیقی
ازادی او اوریدونکو
د ازادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه چې د ورځې پر تودو موضوعاتو دی خبرو. ځینې اوریدونکي غوښتنه لري چې دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجې ومني او ژر تر ژره دي نوې حکومت تشکیل کړي. اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي چې د ناامنیو، اداري فساد، د بیا رغونې د کموالي او نورو موضوعاتو په اړه دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوو. له اوریدونکو د پروګرام په پیل کې اوري چې له کاندیدانو خپلې غوښتنې مطرح کوي.
افغانستان افغانستان
حیات الله کنر ولایت نه یم او د انتخاباتو د کمیسیون دا غوښتنه ده چې رای زر تر زره اعلان کړي. کومه دا ټول مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیون ته متوجه دی. ولې چې هغه د ټول قوم د کسي چې د رای ورکړي دي ټول ولس او ټول ملت هغه باندې دا معنی کوي چې دا شمار نه وکړي. هغه د اعلان خپل مسؤلیت ادا کړي او دا هغه مرسته چې بیا چا نه منله دا مسؤلیت د ملت دی او ملت دا حق لري دا کولای شي چې دغه دواړه مستثنا د دغې مواله یو بل رئیس جمهور به انتخاب کړي.
دا عبدالکریم دا پیغام ثبتوم رادیو آزادی ته چې د انتخابات کمیسیون مجبور مکلف ته چې زر تر زره انتخابات اعلان کړي. بیا دغه انتخاباتي رئیسان چې دي دا په خپل ګنا باندې پوهېږي چې ما تر کوم ځایه ده، نو د دوی جوړ جړی زر تر زره بیا منځته راځي او که دوی دا اعلان نه کوي دا دا معنا لري چې دوه په جنگ سره اچوي، د انتخاباتو والا په جنگ سره اچوي.
ما در روزګان ولایت کې چې څنګه دوه سوالیا چې زه څه سره په تماس یم، ما غوښتنه د دغه دوه کاندیدانو ته دا د کثیری یعنی د یو خو اشرف غنی خو نو اوس مخکې دی د اکثر عبدالله کثیری اوس هم د اکثر عبدالله خو به په سپاته دی د اکثر عبدالله اوس د بشي غوښتنه کې دی وایي یعنی معنا کثیر زه درې ګیره نه منم. دا څه تر څو دا چې د حکومت سره ګډ وایي نو خو وایي کو فید دی نو اشرف غنی نو چې اشرف غنی د مخکې دی نو د اکثر عبدالله نو د
قدرت دی زورمندانو ترمنځ ویشل کیږي. آیا دا انتخابات ولې کیده؟ آیا دا افغانستان ولې دا حالت ته رساوه؟ خو چې څوک زورور وغه به خوړ او چې څوک عاجز وو هغه به مړ کېده. نو دا انتخاباتو ته څه مجبوریت و او څه دا د خلکو بدبختي وه چې راتله؟
ما نوم ګلاب خان د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ دغه هیله ده چې دغه کاندیدان صاحبان چې باید د پوښتنو کې یو خبره سره وکړي او د وطن د یو بحراني حالات پخوا ولاړ نه شي او افغانستان بېرته په کراره شي او دا خلک په خپلو کارو باندې شي او خپل افغانستان بېرته جوړ شي.
عبدالجلیل اختیار افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه په تماس کې یم سره. ځکه دغه انتخابات خو بیخي شپږ میاشتې اوس ونیولې او دا د شپږ میاشتې هم اوس تعقیبوو. دا خبرونه ټوله متعقیب کړي دي او دغه ټوله چې دي ملامتیا د ډاکټر عبدالله افغان دي د کوچني د صفر له هم سر په خلاصېږي. وروره دغه یو نیم اورېدونکو ته داسې وایم چې یو وار او بل وار داسې ټلیفون کوي وایي وایي دا انتخابات خو اوس ولې واک سره وشي واک بس ولې سره وشي انتخابات وکړو اشرف غني ولې به او ډاکټر عبدالله خپل په سره ملامت دي.
دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې اجرا رئیس او صدر اعظم نشته خو ته نو کې دواړه کارځای د خپل په اساس رئیس جمهور شو. دا چې سلام عبدالله غواړي چې زه باید صدر اعظم شم یا د اجرا رئیس د کابینې اجرا رئیسم د کابینې ټول واک به زما تسلط لاندې وي. نو د دې نه داسې معلومېږي چې که اشرف غني رایې وګټي دا به په ارګ کې د یو سمبول کړم. نو هیڅ واک او قدرت بنه لري سر د افغانستان پهانو عالمانو مردانو او غیرتی خلکو څخه غواړم چې هر څه هغه چې په دې انتخاباتو کې د قانون نه سرغړونه کوي قانون ته مراجعه نه کوي د هغو ملاتړ نه کوي.
د غازی احمد زاید کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه تماس کوم. نو دولت نه یما دا هیله او خواهش ده چې ډاکټر صاحب عبدالله خو بېخي غټې لوبې شروع کړي، باید دا محکمه سي بېخي ریشخند له انتخاباتو نه شروع کړی، د خلکو رایه ته یو روپۍ ارزښت ورنه کړ.
پاکستان
غیر منطق بی دلیل خبره کوي چې دا وایي چې د انتخاباتو د رای شمیرونو نه د مخکې سیاسي جوړجاړی وشي. دا ناممکنه خبره، غیر مشروع غیر قانوني خبره ده. دا د خپل په دې خبره باندې نظر واچوي، فکر دی وکړي چې دا ولې دغه څه دی وایي. هلته به دا سیاسي جوړجاړی کېږي چې دا انتخابات خپلواک وشي او رایه معلومه شي چې چا ډېره وړه.
د تیرو انتخاباتو او له کاندیدانو مو د اوریدونکو د غوښتنو په اړه ټلیفوني پیغامونه واوریدل. اوس هم پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه، ورپسې پیغامونه پر نورو موضوعاتو دي. دغه ټلیفوني پیغامونه به سره واورو.
زه د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني خبرې کوم. موږ د نورستان ټول ولسونه د ننګرهار او د غزني پیښه او د افغانستان په هر ګوټ کې چې دغه غیر انساني او غیر اسلامي حرکتونه ترسره کېږي، قربانیان بې ګناه مسلمانان په سختو الفاظو غندو او دا د پاکستان ایسای غلامانو کارګانو چې تل هڅه کوي چې زموږ خاوره بې سواده کړي. نو انشاءالله دی به هیڅکله کامیاب به نه شي دغه ناکامه هڅه کوي، ځکه چې په شریعت اسلامي کې ځانوژنه مطلق حرام دی. دا د انسانانو حکم نه دی چې په دې کې موږ او تاسو اختلاف وکړو. دا د الله تعالی حکم دی چې ټول کائنات یې پیدا کړی دی. نو متاسفانه طالبانو ته د پاکستان ایسای مفادو لپاره او خپل شخصي اهداف ترلاسه کولو لپاره حرام شی هم حلال ښکاري. نو باید افغانانو ته پکار دی چې د دغسې جنایتکارانو پر ضد یو موټی شي او د دې مرسته ونکړو او خپل ایماني وظیفه په سمه توګه ادا کړو. سلام ډېر ښه.
میدان وردګ ولایت د جلیز ولسوالۍ د ځای ولاړ د قرې څخه خبرې کوم. د جلیز ولسوالۍ ته هر ورځ شل دېسي توپونه راولي. زموږ کورونه، زموږ باغونه، دا ټول را تباه کړه. د خدای دپاره دا څه حال دی؟ له پاکستان نه به موږ څه ګیله وکړو چې هره ورځ په کونړ باندې توغندي راولي؟ دا زموږ غږ لوړ پوړو او وطن دوست مقامات ته ورسوي.
زه احمد یم، له کندهار څخه خبره کوم. مشکلاتو ته تاسو د دولت خبر کې ډېره مهرباني بوموي. هغه په دې خاطر چې نن صدرمو د چپ بای پاس باندې مټران ټوله باندې باندې مټران ټوله چپ شوي دي. ما که چیرې په دا وړه کې څه دولت وژغوي، دولت په دې باندې خبره وکړي او بای پاس جوړ کړي، خو ډېرې وبادي بلې خوا اوبه ترایله کړي دي مټران ټوله باندې. په الحال دا اوس درې مټره باندې ولاړ دي.
د پاکستان طالبان راځي د پنجاب په افغانستان کې جهاد کوي. دا هغه طالبان کوي، دا د پاکستان صدر اعظم یا جمهور یا نور مشرانو په امر په افغانستان کې جنگ کوي. دا جنگ دې افغانستان ته نه راوړځوي او کې راوړځوي، نو دا د لستوڼي مار دی. موږ باید د لستوڼي مار ته نور وسلام.
نام نوم عبدالعزیز د روزګان ولایت شکداسر ولسوالۍ نه خبره کوم. نو پیغام دغه دی چې روزګان ولایت کې ډېره سختي ده، چې دا کار د حکومت په فاطمه ده خواهش دی چې قراري جوړ شي. سلام علیکم
محترم عزیزانو. څرنګه چې دا شپږ دېرش کاله په افغانستان کې دا اور بل دی، د دغو مشرانو د لاسه بل دی. دا مشران باید ټول دوی داسې محکمه کړي لکه چې نن یې پر ایران باندې بندیزونه لګولي دي، پر روسیه باندې یې لګولي دي، باید دغه مشران ټول دغه سماکمه شو بندیزونه پر وی باندې ولګو چې دوی پر کورو
امین مشمزایم د زابل د ولایت ز خبرې کوم د افغانستان مخابراتو له رئیس څخه دا غوښتنه ده چې په زابل په شمولګو کې د افغان ټلیکام یا سلام ټلیکام خاده یا دستګاه څلور میاشتې کې راغلې ده ولاړه ده تر اوسه یې په فعالیت شروع نه ده کړې. موږ له ګران مخابراتو له رئیس څخه غواړو چې زه ته ژره دي موږ ته دغه خاده را خلاصه کړي ځکه چې موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. اندې اوس هم درې ګڼټې مزله کړې ده او بیا تاسو راډیو ته مې زنګ وهلی ده او د زابل محترم د مخابرات رئیس څخه دا غواړم چې ژر په ژره دې متدا خاطر اخلاصه کې.
زه د هلمند ولایت کې جکې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ښار د غره په قتلې کې ولاړ یم. د جراوت ولسوالۍ د خدمت کار کوم. موږ دا هیله ده چې دا د کجکې د ولسوالۍ د ټلیفوني اړیکې ژر تر ژره فعال شي. مریضان مخللي په لشکرګاه او نور ځای خبر ورسره وکړو. د هلمند ولایت کې جکې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د غره سر ته ختلې یم. د دغه ځای کې د جراوت خدمت څخه کار کوي وروره. بند مشکلات خبر
لورپور جواب څخه او د ګریس جمهور څخه دا هیله کوم چې زموږ په پیسو باندې د غازی امان الله خان اکثر ثبت شي ځکه چې نور ملکونه دغه څه وګوره د هر ملک باندې د پیسو باندې هر بادشاه اثر ثبتي وسلام.
زه عزت الله خبرې کوم. ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ د لوړپوړو چارواکو څخه او رئیس جمهور څخه هیله من یم چې د غازی امان الله خان عکس دې په زموږ پیسو کې ولګوي وسلام.
زه عبدالمجید د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د لوړپوړو چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې د افغانستان په پیسو باندې دې د غازی امان الله خان عکس ولګوي.
افغانستان خلق غریب دی ټول پلاستیکونه سوځي. دغه د ما یوه غوښتنه ده چې مقصد د هغه شیشې راوارد کړي چې مقصد اوبه پې تودېږي او دیګۍ پې کېږي. د مر له وجې نه مقصد په مر باندې پخېږي. عین هغه شیشې دې راوارد کړي چې کله هره یوه دې راواردوي مقصد هغه شیشې دې راوارد کړي.
زه د هلمند ولایت د مرګي ولسوالۍ خبره کوم. سید ولي وروره دغه بره او پلمې پشان مګرده را باندې ګران کړي دي او چې را تېر څه په وطني خلکو نه ډېر تاثیر کړی دی چې ژر د انتخابات دي چې ژر بادشاه معلوم شي وسلام. حکومت السلام
علیکم. ولایت خبر در سره کوم. موږ دا غوښتنه د حکومت سره لرو چې موږ باید استیشن پرې شو چې موږ خپل خبرونه او شی په کې واورو او موږ سړکان پاله چې موږ سړکان کې ډېر کچره سړکان دي. دا غوښتنه ده مریض در ځای رسېږي نه د شپې یو دغه ګشت را ګشت کولی شو ډېر په مشکل کې.
شاباس سرندر زدران یم. د ګرد سړی د پړنګیو خیرپور سیمې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی زما آواز دا د لوړپوړو چارواکو پورې ورسوی زموږ په دې دغه سیمه چې کومه ده دغه زموږ ولسوالۍ ګرده سړی نو دا د افغانستان یو جز نه دی که څنګه ولې دې ته د افغانستان د یو جز په توګه نه کتلی کېږي. موږ په هره برخه کې زیاتې ستونزې لرو مشکلات لرو. مخکې خو دا خبره وه چې هغه کوم دولتي چارواکي دی هغې به دا خبره کوله چې تاسو په سیمه کې امنیت نشته. نن خو دلته سپیشل فورس موجود دی یو خاص امنیت دی داسې امنیت دی چې چېرته د افغانستان په بل ځای کې نه وي. نن خو هغه پلمام د دوی نشته ولې دوی موږ ته خدمت نه کوي. د پوهنې په برخه کې زموږ اساسي مشکل د پوهنې په بحث دی. موږ ته نه کتاب نه کلام نه کتابچه او دغه رقم ته زیات اساسي بنسټیز مشکل چې دی هغه د ودانۍ د تعمیر نشتون. د څو ځله د مونږ سره وعدې شوي دي په دې برخه کې مونږ
هغه ته یو سناتوس مکه وقف کړی دی کوم د طرفه خو مثبت اقدام شوی د خو دوی طرفه د اقدامات ډیر منتی دي ډیر به خوند دي ډیر به رنگ دي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل لدې سره وستنی پروګرام دغه ته پای ترستیږي تر بل پروګرام ته خدای پامان
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com